آج ویو 360 میں. توہین مذہب کے نام پر پرتشدد واقعات زیادہ تر پنجاب میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟
ٹرائل کرنے والے ججوں سے لے کے ہائی کورٹ کے ججوں تک بینٹ آف مائنڈ ایک ہی.
اور ریاست اس تشدد کو روکنے میں ناکام کیوں؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر تشدد اور قتل کے واقعات پورے ملک میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اعداد و شمار کی بنیاد پر دیکھیں تو پنجاب میں ان واقعات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اکثر واقعات میں ذاتی دشمنی یا مفاد کی خاطر جھوٹا الزام لگا کر وکٹم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایسا ہی ایک تازہ واقعہ سوات میں پیش آیا، جہاں ایک سیاح پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس ایک پرتشدد ہجوم نے اسے بیچ بازار ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی 2022 کی ایک تحقیق کے مطابق 1947 سے 2021 کے درمیان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں توہین مذہب کے الزام میں 89 افراد کو قتل کیا گیا. اس عرصے کے دوران تقریباً 1500 الزامات اور مقدمات درج ہوئے. یہ تعداد پورے ملک میں ایسے کیسز کا 70% بنتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیوں پنجاب میں ایسے واقعات کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز کے خلاف تشدد اور توہین مذہب کے واقعات پر. پنجاب میں ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے بڑے واقعات کی بات کی جائے تو اس سال سرگودا میں مئی کے مہینے میں ایک 70 سالہ مسیحی شخص پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر اسے شدید زخمی کیا گیا، اور بعد میں علاقے کی مسیحی کمیونٹی کے کاروباروں اور گھروں کو آگ لگا دی گئی. اس سے پہلے ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ سال اگست میں پیش آیا تھا، جب قرآن کی بے حرمتی کو وجہ بتا کر جڑاوالا میں مسیحی کمیونٹی کے گھروں اور عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے. اس واقعے میں 22 چرچ اور تقریباً 100 گھروں کو جلا دیا گیا تھا. کئی اندازوں کے مطابق پاکستان میں ہجوم کے پرتشدد حملوں اور اس میں قتل کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پر پنجاب میں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز 2022 میں شائع کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 1947 سے 2021 تک پنجاب میں 89 افراد مبینہ توہین مذہب کے الزام میں قتل کیے گئے ہیں، جبکہ صوبے میں توہین مذہب کے 1500 الزامات اور کیسز سامنے آئے، جو کہ ملک کہ پورے ملک میں ہونے والے واقعات کا تقریباً 70% ہے. اس کے مقابلے میں سندھ میں اسی عرصے میں توہین مذہب کے الزام میں 9 قتل اور 173 کیسز ہوئے. گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے شہروں سیالکوٹ، جڑاوالا، سرگودا میں توہین مذہب کے نام پر مسیحی بستیوں کے جلاؤ گھیراؤ اور اس جیسے بیشتر واقعات رونما ہوئے. ایسا ہی ایک واقعہ 2013 میں لاہور کی جوزف کالونی میں بھی پیش آیا تھا، جس کے بعد وہاں بسنے والوں سے اس وقت کی حکومت نے ان کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ مستقبل بنانے کے بیشتر وعدے بھی کیے تھے. کیا وہ وعدے پورے ہوئے اور جوزف کالونی مسیحی کمیونٹی کس حال میں جی رہی ہے؟ سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں.
لاہور کی جوزف کالونی ایک ایسی مسیحی بستی ہے جہاں کے مکین سال 2013 میں توہین مذہب کے الزام میں جلاؤ گھراؤ کے ایک بڑے سانحے سے گزر چکے ہیں. اسی بستی کے ایک رہائشی پرویز بھٹی بھی ہیں. بیوی کی لاچارگی انہیں 11 سال پہلے رونما ہونے والا یہ واقعہ بھولنے نہیں دیتی.
جس لیے اگاں لگے ہیں ہر کار سے تمہاں اٹھ رہا سی، ہر کار سے تمہاں اٹھ رہا. لوگ ایک دن پہلے نس گئے سی رات میں. سب تو زیادہ ساڈے کار سے نقصان ہوا میری وائف جیڑی منجی تے پی گئی ہے. میری بیوی کا نام پروین ہے. اے پہلے انہوں نے سیز سی سامنے آن تو پہلے میری دو بیٹیاں کا جہیز کا سامان سارا جل گیا. لے گئے زیور بنیا ہوا سی، وہ لے گئے لٹ مار کر کے. وہی وجہ نہ میری بیوی نے زیادہ ٹینشن لی سمجھایا. باقی وہ دماغ سے بہ گئی ہوئی سی کہ اسی کیویں بناو گے. نانا پھر فائدل اٹیک ہو گیا، دماغی اٹیک ہوا. اس واقعے
کی یاد صرف پرویز بھٹی ہی نہیں بلکہ یہاں رہنے والے ہر شخص کے ذہن میں محفوظ ہے. ان کے مطابق توہین مذہب کے نام پر مذہبی انتشار کا واقعہ چاہے سالوں بعد جڑاوالا میں ہوا ہو یا سرگودا میں، وہ دور اس بستی میں بیٹھے اب بھی خود کو غیر محفوظ ہی تصور کرتے ہیں.
واقعے پہ ایک دن کو، لیکن وہ ہر دن کے لیے خوفناک بن جاتا ہے. ہر دن کے لیے وہ جو واقعہ جو وہ یاد ہوتی وہ نہیں جاتی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ گھر دوبارہ نہیں بنتے. جل جائے، تھوڑے سے پیسے ملے، سکون دیا، آرام دیا، لیکن وہ دہشت گردی वो खौफ हमेशा दिल में रहता है। तहफ़ मिलता है, देते हैं, आते भी है, लेकिन नुकसान होने के बाद, अगर नुकसान होने से पहले हमें दे दे तो ये नुकसान ही ना हो, ये घर ही ना चले, तो हमें सुकून हो। हम चाहते हैं कि हम अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन जब इकट्ठे रहते ना तो हम आपस में प्यार और तफाक से रहें, इस तरह के वाकया ना हो जिसमें हमारे घर को इशू आ जाए, फैमिली पे इशू आ जाए।
यहाँ के रिहायशियों का शिकवा है कि वाकये के बाद तो सियासतदान और समाजी शख्सियात इनकी बस्तियों का फौरन रुख करते हैं, लेकिन वक्त गुजरते ही सब भूल जाते हैं।
ये इनके जहन में नहीं आया कि जो तक उन्होंने यहाँ पर है लाहौर में जितनी भी घूमते आती हैं, जहाँ MNA हैं, जहाँ MP हैं, आग लगने की वजह से ना जो इशू बना था, आपको पता है जब जहाँ पर शहद हो मक्खियाँ वहाँ पर आती जाती हैं, तो यहाँ पर एक मरतबा जो समझ लो कि शहद आया था तो मक्खियाँ आई, उसके बाद शहद खत्म हो गया, अपने अपने लोगों ने काम किए और चले गए।
यहाँ के लोग सब भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात उन्हें ऐसा करने नहीं देते। इलाके की टूटी और खस्ता हाल सड़क, निकासी आपका नाकिस निज़ाम, नौजवानों का मुस्तकबिल, ये सब मसाइल उन्हें अपने तहफ्फुज़ समेत दीगर बुनियादी हकूक से दूरी का एहसास दिलाते हैं। परवेज भट्टी अपनी अहलिया के इलाज के साथ साथ अपनी कम्युनिटी के मसाइल भी इलाकाई मुसालहत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अकलियतों को एहसास तहफ्फुज़ के साथ बुनियादी हकूक देना हुक्मरानों का काम है, जिसे अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निभाएं तो अकलियतें भी अपने बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में महफूज तसव्वुर कर सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट सैफुल मलूक के मुताबिक पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के मुकदमात में इजाफा हो रहा है, जिससे मुसलमान, हिंदू, सिख और दीगर अकलियतें मुतासर हो रही हैं। सैफुल मलूक के मुताबिक पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल का रुझान बढ़ गया है। लोग जाती मुखालफत के बायस एक दूसरे पर तौहीन मजहब के इल्जाम लगा देते हैं। उनके मुताबिक ऐसे केसों की तफ्तीश के दौरान पुलिस को और फैसला करते वक्त अदलिया को दबाव का सामना रहता है। सैफुल मलूक समझते हैं कि एक मखसूस जहन के लोग पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं और दबाव के बायस हुकूमत भी इन मामलात में अक्सर कुछ नहीं कर पाती।
कोई तब्दीली नहीं आई है, चूंकि ये सारा झगड़ा एक माइंडसेट का है। यहाँ पे शिकायत करने वाले से लेके, गवाही देने वालों से लेके, तफ्तीश करने वालों से लेके, ट्रायल करने वाले जजों से लेके हाई कोर्ट के जजों तक बेंट ऑफ माइंड एक ही है। दूसरा खौफ है, ओवरऑल प्रेशर है सब पे। मतलब सिर्फ डिफेंस लॉयर जो है, जिसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, उसको भी वो कहते हैं कि ये तौहीन रसालत के मुजरमों की वकालत करने की वजह से ये उनका साथी है। ये मेरा ख्याल, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक कोई फ़र्क नहीं होगा। अब तक जितने मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें मोर देन 70% मुस्लिम हैं, और क्रिश्चियंस की और हिंदू बहुत कम है, और क्रिश्चियन जो हैं वो भी बहुत कम है। अपने अपने मुफादात हैं, जहाँ जहाँ किसी को किसी से कोई खार है, दुश्मनी है, उसके पर्चे दर्ज करवा दिए, क्योंकि इससे अच्छा दुश्मनी ली नहीं जा सकती। शफाफियत का सिफर ख्याल रखा जाता है, मिलिटेंसी है, 1500 मौलवी इकट्ठे होकर थाने चले जाते हैं। जितने SOP गवर्नमेंट ने बनाया कि DC देखेगा, DPO देखेगा, फलां देखेगा, होम सेक्रेटरी देखेगा, कोई कहीं नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं करती, बल्कि नाइंसाफ़ी के तकाजे पूरे पूरे करती। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन पर दबाव इतना ज़्यादा है कि वो जानते बूझते वो किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पंजाब में एक्चुअली एक तो आबादी सबसे ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में, झूठ आसानी से मिल जाना, झूठा गवाह मिल जाना, झूठी पुलिस मिल जानी पंजाब में ज़्यादा आसान है बाकी सूबों के लिए। इसकी वजह मैं समझता हूँ डिफेंस लॉयर्स हैं मेनली, कि इसमें पैसे देने की कैपेसिटी नहीं है मुलजमों में, तो कभी कोई वकील बन गया, अपना वकालतनामा ले लिया, जहाँ जहाँ वो बताना चाहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो बता लिया, फिर गायब हो गया। तो ऐसे मेरे ख्याल सबसे बड़ी वजह नीचे ट्रायल के डिले की जो है वो मुलजमान के वकील।
آگے بڑھتے ہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے لیے بہت کام کر رہی ہے. ان کے مطابق سانحہ سیالکوٹ میں جب ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کو توہین مذہب کا الزام لگا کر ہلاک کر دیا گیا تھا, اس واقعے کے بعد سے اقلیتوں کے حقوق میں بہتری آئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کی آبادی بڑھنے پر پورے ملک میں ہر طرح کے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, لیکن کچھ عناصر صرف توہین مذہب کے کیسز کی ہی بات کرتے ہیں.
اسلامی ذاتی کونسل نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بہت کام کیا, اسپیشلی جب سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تو باقاعدہ مختلف میٹنگز میں نکات تجویز کیے گئے جنہیں آبزرو کر کے اور جنہیں روبے عمل لا کے ہم اقلیتوں کے معاملات اور خصوصیت کے ساتھ وہ معاملات جس میں ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے ہم اس پہ بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی میں ایک بیان دیا کہ پاکستان اب اقلیتوں کے رہنے کے قابل نہیں ملک رہا, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے سیاستدان کہیں پر بھی کسی قسم کا بیان دے دیتا ہے, پھر ان کا یہ بیان اقلیتوں تک ہی نہیں رہنا چاہیے, پھر ان کا بیان یہاں پہ رہنے والے جو اکثریت طبقہ عوام ہے اس کے پر بھی آنا چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لاکھوں افراد اس وقت پاسپورٹ کے حصول میں لائنوں میں پاسپورٹ آفس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور جب انہیں پاسپورٹ مل جاتا ہے تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جائیں.
پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں دیکھا گیا کہ گزشتہ چند سالوں میں توہین مذہب کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟
اگر آپ کیسز کی بڑھوتری کی طرف دیکھیں تو ہمیں کیسز میں بڑھوتری نظر آ رہی ہے, صرف مذہب پر مبنی یا توہین مذہب کے ہی حوالے سے نہیں, جنرلی دیگر معاملات میں بھی کیسز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اور اس کی دو وجوہات ہیں, ایک وجہ آبادی کی بھی کثرت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی اخلاقی اقدار جس پر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے ہمارے عامۃ الناس میں وہ بنیادی اقدار آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں.
دیکھا یہ گیا کہ توہین مذہب کے معاملے پہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا سسٹم توہین مذہب کے ملزم کے اگرچہ اس کا جرم ثابت ہے یا نہیں اس کو ریلیف کہیں نہ کہیں پہ دے دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو کہیں ریلیف ملے ہم اس کے معاملات کو مکمل کر دیں.
ایک عدالتی فیصلے کے مطابق جو احمدی فرقے کے لوگ ہیں وہ چار دیواری کے اندر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں, لیکن احمدی فرقے کے مطابق انہیں ایسا نہیں کرنے دیا جاتا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
یہ اقلیت پاکستانی قانون کے مطابق آئین کے مطابق اقلیت ہے, غیر مسلم ہے, اور غیر مسلم ہونے کے ناطے سے کسی بھی طور پر یہ مسلمانوں کے شاعر کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اوپر سپریم کورٹ کے مختلف ججمنٹ بھی موجود ہیں, مختلف کیسز بھی ہیں جہاں پہ 84 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اسے برقرار رکھا.
ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے, کیسا ہی؟
میں قطعاً اس بات کو انڈوز نہیں کر رہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ٹھیک پریکٹس ہے. قانون کے غلط استعمال کی پریکٹس جو کوئی بھی کرتا ہے بھلے سے وہ توہین مذہب کا ہو معاملہ یا توہین مذہب کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو, وہ درست نہیں ہے, وہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, اور میں اس کو غیر شرعی سمجھتا ہوں.
مختلف انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین کے اوپر خدشات کا اظہار کرتی رہتی ہیں, کیا آپ بطور اسلامی نظریاتی کونسل اس میں بہتری کی سفارش کریں گے؟
دیکھیے اب تک تو اس میں بہت بہتری کے معاملات ہو چکے, جب تحقیقات کا اس بارے میں آغاز ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ایس سی لیول کا کوئی آفیسر ان مقدمات کی تحقیقات کرتا ہے, جبکہ دیگر مقدمات کی تحقیق تو ایک سب انسپیکٹر جو کہ تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ بھی کر لیتا ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنی زیادہ اس بارے میں احتیاط کی جا رہی ہے کہ عام آدمی اس معاملے میں نہیں ہوگا, ایک بڑا افسر اس معاملے کو پروسیڈ کرے گا.
جی آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, اور اب تک کی جو گفتگو آپ نے دیکھی ہے اس میں ہم نے اس سبجیکٹ پر بات کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ باقی ملک کے مقابلے میں پنجاب میں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں, چاہے وہ ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہو یا اس قسم کے واقعات ہوں جہاں موب وائلنس نظر آئی ہو, یعنی ایک ہجوم جو ہے اس نے جا کر وائلنس کی ہو, چاہے پھر وہ کسی مائنورٹی کی عبادت گاہوں پر حملے ہیں یا ان کی رہائش گاہ پر حملے ہیں, ایسے علاقوں پر حملے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. اور یہی بات ہم آج کے شو میں کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. آپ نے اب تک کی جو گفتگو دیکھی ہے اس میں آپ نے دیکھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل سے, ہمارے رپورٹر ضیاء الرحمان نے جو بات کی انہوں نے اسے کہا کہ اس کو ایک خاص رنگ دے دیا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے, پاکستان میں لا انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, اور جب یہ تمام چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو مختلف قسم کے جرائم معاشرے میں نظر آتے ہیں. قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی ہے, کچھ گروپس ایسے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان واقعات کو جو مذہب کے نام پر ہونے والا تشدد ہے اس کو بڑھا چڑھا کر یا بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے, لیکن جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کچھ ایسے واقعات کے ساتھ جس کا ذکر سپریم کورٹ کے سینئر لائر سیف الملوک صاحب نے کیا, انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں سسٹم کے اندر دشواریاں پیش آتی ہیں جب اس قسم کے واقعات کے بعد قانون کو اپنا راستہ اپنانا ہوتا ہے یا عدالت کو اپنا راستہ اپنانا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ تفتیشی افسران پر کتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے, دباؤ ہوتا ہے, اس کے بعد وکلاء کے اوپر کس حد تک دباؤ اور بوجھ ہوتا ہے کہ اکثر وکلاء ایسا یہ جو کیسز ہوتے ہیں اس قسم کے, ان کیسز کو ہی لینے سے کتراتے ہیں, وہ ان کیسز کو ہی نہیں لینا چاہتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بعض وکلاء بھی قتل کر دیے گئے محض اس لیے کہ وہ چند ایسے کیسز کی پیروی کر رہے تھے جن میں ملزم پر توہین مذہب کا الزام تھا. اسی طرح کا جو دباؤ ہے وہ عدالتوں پر بھی ہوتا ہے, وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان پر بھی ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, پنجاب میں مذہب کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے واقعات کی تعداد کیوں زیادہ ہے جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے, اور ان واقعات میں بڑے پیمانے پر جو اقلیتی کمیونٹی ہوتی ہے اس کی املاک کو کیوں نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زکریا ذاکر جو کہ یونیورسٹی آف پونج راولاکوٹ کے وائس چانسلر ہیں. ڈاکٹر زکریا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے کیا وجہ ہے کہ جب ہم موب وائلنس کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں ایسے واقعات زیادہ ملتے ہیں. ڈاکٹر زکریا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ڈاکٹر زکریا کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زکریا کے ساتھ دوبارہ رابطہ بحال ہو سکے. اور اس دوران جو بات ہم کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے واقعات پنجاب میں زیادہ نظر آتے ہیں, تو جب ہم ماہرین سے اور مبصرین سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی اس کی چند بنیادی جو وجوہات بتاتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ بعض اقلیتیں بہت زیادہ ہیں پنجاب میں, اور پنجاب کی ویسے بھی آبادی زیادہ ہے, اور اس طرح کے گروپس بھی پنجاب میں زیادہ ہیں جو کہ ایسے معاملات میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایسی جماعتیں پنجاب میں زیادہ ہیں جو ایسے معاملات میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اور ہمارے پاس جو دو بڑے واقعات ہیں جس میں مسیحی کمیونٹی کی املاک اور ان کے کاروباروں پر حملے کیے گئے, اس کی ایگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ملک کے باقی حصوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, جہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں مائنورٹیز ایک بڑی تعداد میں بستی ہیں, سندھ میں مائنورٹیز بڑی تعداد میں بستی ہیں, ہندو مائنورٹی خاص طور پر سندھ میں بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے, وہاں پر سبھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں, چاہے کرسچنز ہوں, چاہے ہندو کمیونٹی ہو پاکستان کی, چاہے سکھ کمیونٹی ہو یا دیگر مذاہب ہوں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب میں یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ پنجاب میں جو ایک پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہے وہ بھی ہے. پنجاب پنجاب میں اکثر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کی وجہ ہیں کہ وہاں بہت جلد ایسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جذبات کی زد میں آ کر ایسے ایکشنز لینا شروع کر دیتے ہیں جس سے ایک جامع اثر اس کا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آج کے پروگرام میں کسی ایکسپرٹ کو جو کہ ہمارے ساتھ بکڈ تھے ڈاکٹر زکریہ ان سے رابطہ کر سکیں, لیکن آئی تھنک پاکستان میں اسکائپ کے سگنلز اور انٹرنیٹ سگنلز کا مسئلہ ہے, ٹیلی فون سگنلز کا بھی مسئلہ ہے, اس لیے ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو پا رہا. بٹ وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ ہم ان سے بات کر سکیں, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اب ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہیں فون پر. ڈاکٹر ذاکر, تو وہی سوال میں دوبارہ کرنا چاہوں گا, کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں اس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں موب وائلنس کے؟
جی تھینک یو ویری مچ. جی آواز آ رہی؟
جی آ رہی ہے, فرمائیے.
ہاں دیکھیں, یہ جو لنچنگ کا ایشو ہے, موب وائلنس کا ایشو ہے, یہ کوئی جسٹ جسے عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی ایک رینڈم ایکٹیویٹی ہے, لوگوں کو غصہ آ گیا تو لوگ وائلنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی سوشیولوجیکل اور ڈیپ ریزنس ہیں, کیونکہ جو ہے سوشل انسیکیورٹیز ہیں, اور جو سوشل انسیکیورٹیز ہیں وہ بیسیکلی سوسائٹی کسی کمزور طبقے کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے. اور پہلے لوگوں کو مارجنلائز کیا جاتا ہے, ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے, پھر ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی سوشل پروسیس کا ایک حصہ ہے جس وجہ سے یہ موب وائلنس ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈیو پروسیس کی نگیشن ہے, کیونکہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے, اس کو اپنا موقف پیش ہونے کرنے کا موقع. لیکن ان سارے معاملات میں کیونکہ ایک مجموعی ایک موب کی جو ہے ایک سائیکی کریٹ کی جاتی ہے, ایک موٹیویشن کریٹ کی جاتی ہے, اور اس کو معاشرتی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے.
تو ڈاکٹر زکریہ, ان واقعات کو روکنے کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں وہ درست ہے, ان واقعات کو روکنے کے لیے پولیس, عدلیہ اور صوبائی حکومتوں کا کردار جو ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بالکل, اس میں دیکھیں یہ اکیڈیمک ایشو نہیں ہے, قانون آئین میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں, مثال کے طور پہ اگر کسی نے ایک اعلان کر دیا کہ یہاں مذہب کی توہین ہوئی ہے, یہاں ہماری کلچرل ویلیو کی توہین ہوئی ہے, تو گراؤنڈ پہ جو آپریٹو سسٹم ہے, لا انفورسمنٹ کا سسٹم ہے, اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اس موب کو فیس کر سکے.
تو ایسی صورت میں پاکستان علماء کونسل ہو گیا یا اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے کردار کو, اور جو اسلامی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا ہونا چاہیے ان کا کردار ایسے واقعات میں؟
دیکھیں میری ارسوں میں اسلامی نظریاتی کونسل, جس کے چیئرمین صاحب بڑے پائے کے عالم دین ہیں اور بہت ہی پروگریسو اور انلائٹنڈ عالم ہیں, لیکن ان کی سیٹ اسلام آباد میں ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں وہ,
لیکن دیکھیے وہ اس واقعے کو روکنا تو ان کا کام بھی نہیں ہے, لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو لیں تو اس میں تو پھر ان کا کردار آتا ہے نا, کہ ملک میں انٹالرنس کے فروغ کے لیے ایسی جماعتیں, ایسی باڈیز, نہ صرف اسلامی نظریاتی کونسل نہیں, لیکن وہ لوگ جو اثر رکھتے ہیں.
میں ایک سوشل انفراسٹرکچر موجود ہے, ٹھیک ہے, سوشل انفراسٹرکچر میں بڑی ساری باتیں آتی ہیں, پبلک ڈسکورس بھی آ جاتا ہے, بلیمنگ دا وکٹم بھی آ جاتا ہے, اس کے علاوہ لوکل انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں, لوکل پالیٹکس بھی آ جاتی ہے. ان جب چیزوں کو سب کو ایڈریس ہم نہیں کریں گے تو صرف لا انفورسمنٹ کا ایشو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو وکٹم ہے جس پہ الزام لگا اس کو فوراً.
جی بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں اجازت چاہوں گا آج کے لیے, اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سه اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري پوهس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو پوهس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. پدې خبری ټولګه کې د ټرمپ سره د وینس سیاسي ملګرتیا سناتور جی ډی وینس د ټرمپ د ټاکنیز ټکټ مرستیال ټاکل شوی د جمهوریت غوښتونکو د ملي کانګرې تازه جزئیات شریکو د ولس پر اتحاد د بایدن او ټرمپ ټینګار د ټرمپ د ترور کولو تر ناکامۍ هڅې وروسته بایدن او ټرمپ په خلکو د یووالي غږ کړی خو د دواړو لوریو سیاسي اختلافات اوس هم په خپل ځای دي او په افغانستان کې د ورښتونو زیانونه په ننګرهار کې د شدید ورښتونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي شمیر په وختو دی او ښایي د مړو شمیر زیات شي
السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د جولای 14 نیټه د تاسې دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي تاسو کوربه ز احمد شکیبیم په دې خبرونه کې زما همکار منازه شهید د وسکانسن د جمهوریت غوښتونکو د ملي کانګري حال شریکوي سامیولا جلال زید ټرمپ او بایدن په ټاکنیز کمپاین غږیږي او د خبرونه ملمه مو په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند ایالتي مشر نصر الله خان زیره ده د ټولس خپمننه لمړی جو د وسکانسن ملواکی خارته بیا مخراغلاست د ترور کې دوه تر ناکامې حادثه دوه ورځې وروسته د امریکا په خوانې ولسمشر ډانل ټرمپ د دوشنبه په ورځ په وسکانسن کې د جمهوریت غوښتونکو په ملي کانګرا کې راڅرګند شو او سناتور جی ډی وینس د خپل ټاکنیز ټکټ د مرستیال په توګه وټاکه د خبر نور جزئیات د کانګري له تالار نه د منځه شهید ناخلم چې هم دا اوس پروګرام سره ملا شوې ده منځه جان سلامونه کانګرا څنګه روانه ده نن به څه کیږي او د غونډې اجنډا څه ده
ستړي مشهید اوسب مننه نن لکه څنګه چې لیدونکو به هم پویږي چې د ریپابلیکن کنونشن دویم ورځ پیل شوې ده په رسمي ډول نن تر اوسه خو فضا لګوندې آرام ده هغه ځکه چې وختي دی او دولسمه بجې د وسکانسن په وخت به دغه کنونشن او د دې غونډې بحثونه ویناګانې به په رسمي ډول پیلېږي خو تاسو بدلته ویني رسنۍ وخت را رسیدلې دي بحثونه دوام لري په ځانګړي ډول 13 شپه چې ډیره یو تاوده شپه او دلته د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ او د ریپابلیکن ګوند نوماند ډانل ترامپ خپل راڅرګند شوی وو نو ډیره زیاته تاوده شپه وا سیاسي او ډیره زیاته تاوده واخو په هر صورت نن چې کومه اجنډا ده هغه دا چې تر ټولو مهمه بحث بنن ایمیګریشن پالیسی یا د کډوا او مهاجرت په پالیسی باندې بدلته بحثونه کیږي او خبري کیږي د ریپابلیکن ګوند باندې دلته د دوی اساسي د کډوالو په وړاندې چې کومه پالیسی لري د هغې دفاع هم کوي د هغه په اړه خپل لیدلور هم بیانوي چې دوی غواړي د خپلو گاونډي هوادونو سره پوله تړلې وساتي او پرینیک د غیر قانوني کډوال راننوسي خدا به یو بحث وي خو بل مهمه خبره دا چې د جنوبي کارولینا په خواني گورنر نیکی چې هغه په خپل هم د امریکای ولسمشر ټاکنو ته ولاړه و نو مان دا و او بیا وروسته هغه ډراپ اوټ شو له هغه به نن دغه کنونشن ته تم کیږي چې راضي او هغه به دلته ویناوي هم کوي په زړه پورې خبره ده چې نه هیلي د درې ورځې وړاندې کله چې په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ باندې بریډ لا نه وشوي هغه دغه غونډه ته یا دغه کنونشن ته هیڅ هغه د بلنه نو ورکل شوې خو بیا 13 ورځ کله چې کنونشن پیلېدو دا غین مخ کې ورته بلنه ورکړ شو او هغه هم فیصله وکړه چې راضی به او غږیږي به
صحیح ماننه پرون څه وشول ډی جی وینس د ټاکنیس ټکټ مرستیال ټاکل شوې ده د الکس مونږ تراو پیژنه څوک ده او څنګه و ټاکل شو
تیر ورځ ځکه چې لومړی ورځ وا د کنونشن ډیر سو شوله په دغه غونډه کې یو خدای شته امریکا بخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ریپابلیکن ګوند لخوا په رسمي توګه ولسمشر کاندید انتخاب شو او هغه ځکه چې دلتا کوم استازي چې راغلي دي هغه خپل رائے ورکړلې او په دغه رائے شمیرني کې ډونالد ترامپ ته کافی رائے ورکړ شوې او هغه د خپل ګوند لخوا په رسمي توګه نوماند ټاکل شوې ده او د پنځم بي په ورځ به هغه خپل رسمي وینا هم کوي دغه کنونشن ته خو ک د مرستيال ولسمشر په اړه لکه څنګه چې تاسو وینا وکړئ چې په ټاکنیز ټیکټ باندې د ډونالد ترامپ مرستيال ولسمشر و ټاکل شو جیمز ډیوډ ایونز او داسې دوه نور کسان و چې کاندیدان و دغه ټاپ کاندیدانو کې البته راتله خو ډونالد ترامپ هغه انتخاب کړی دی او دا چې هغه ول انتخاب کړی دی په دې به هم تاسو سره او د لیدونکو سره یو ریپورت هم شریکو چې په سوشل میډیا کې به ورزو خو پرون چې کوم مهمه ویناوی وشولې په هغه کې تر ټولو مهمه وینا د ورجینیا د گورنر ګلن یانکن و چې د امریکا په اقتصاد باندې خبري وکړي هغه وویل چې ډونالد ترامپ امریکا بیا آبادوي او اقتصاد کچه به بیرته خکېږي او هغه په جو بایدن انتظامی یا اداري باندې سخت نیوکه هم وکړي چې د هغه دوري پر مهال اګرانی یا انفلیشن زیات شوی دی خو د دې ترڅنګ تر ټولو کومه زړه راښکونکي صحنه چې وا هغه دا و چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دلته تالارته راننه وتلو او کوم ګډونوال چې دلته ناست وو هغه ډیر زیات احساساتي شوله په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په داسې حال کې راننه وو ته دلته چې دوی ورځې شوي وي چې پر هغه باندې بریج شوی وو او هغه د خپل بنداشوي غواک سره یعنی ټپي غواک سره راننه وو ته حالته نو خلکو هغه ته د اټل خطاب هم وکړ او ډیر زیات تشویق کوو دا څرګنده چې خپل ډونالد ترامپ هم ډیر احساساتي شوی وو او په دې باندې هم ډیر بحثونه راو وان وا خو په هر صورت د جیمز ډیوډ وینس د انتخاب پاړه یو ریپورت لرو د امریکا غاګ چې غواړو د لیدونکو سره شریکو
د ډیزوروستا د ډونالد ترامپ لومړی ځل دی چې په عام محضر کې را څرګندېږي هغه د خبرو کولو اړتیا نه درلوده د هغه ایالتي استادو داخله ډکه کړه دلتا د خپل نوی نومولې شوی مرسیال ولسمشر او د اوهایو سناتور جی ډی وینس سره دی دا د کال تر ټولو لوی سیاسي راز وو چې د جمهور رئیس غوښتونکو ملي کنوینسیون کې اعلان وشو
اټ از دیرفور مای اونر ټو نامینیټ اوهایو سناتور جی ډی
سناتور وینس نه هدیش کلندې او د ولسمشر ریزو ټاکنو لپاره ځوانان را جلبوي هغه د کلیوالي امریکای په اړه کتاب هلی بلی الیګی له عمله هم مشهور شوه وینس د سمندري ځواک په خوانی نظامی او محافظ کار دی یو وخت ترامپ ته د امریکا هیټلر ویل ولسمشر بایدن د دوشنبه پورس وینس د ترامپ نقل وبالو
The selection of Senator Vance
د مرسیال مشر تاریخ لیکونکو جول ګولډستین وای د وینس انتخاب غیر معمولی دی هغه وای اکثر داسې کس د دې چوکې لپاره انتخابيږي چې د خپل پلویانو پرته نور ملاتړي خپل کړي
زما په فکر ولسمشر ترامپ هیله لري چې داسې رائے ورکوونکي رائے اچول او تواڅوي چې کېدای شي رائے نه ورکوي او بل دا چې خلک ځان ته جلب کړي چې د سناتور وینس په څیر د ژوند سابقه لري
د مرسیال ولسمشر د اعلان دا خبر د جمهور رئیس غوښتونکو د ملي کنوینسیون په لومړی ورځ د سلیری سو دولتي استادو په حضور کې اعلان شو د استادو د کاندیدیت په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ته د خپل رائے ورکولو ژمنه وکړه د کنوینسیون څخه یو سو ودانۍ لري لاریون کوونکي د جمهور رئیس غوښتونکو د پالیسیو او ترامپ خلاف مظاهرو ته وتلی وو
ما فکر کاوه چې دا مهمه ده چې خلکو ته یادونه وکړو چې مونږ دوه نوماندان لرو او یو کاندید په څلور دیرش جرمونو تورن دی
خو د وینس انتخاب او پر ترامپ د حمله وروسته دا ډله نور هم ځواکمن
کړه.
پوښتنه د تیر په اړه نه ده، پوښتنه د راتلونکي په اړه ده چې موږ به څنګه د یو هیواد په توګه مخ په وړاندې ځو او هغه مسالې چې د امریکا ولست مهمې دي.
دغه استازي وایي چې دوی نور یووالی غواړي. اوس د دوی د کنوینسیون د لومړۍ ورځې په پای کې دوی کولی شي د ترامپ او وینس بشپړ ملاتړ وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
سناتور وینس تیره ورځ فاکس خبری اداری سره په خبرو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سخت ملاتړ اعلان هم وکړ. او نور حال به هم ستاسره د دغه کنونشن یا کنونشن شریکو وخت په وخت شکی دوست
مننه منازجان تا ته ډیر خو وخت وړم. مونږ له ملواکی نه بیرته ګرځو دلته واشنگتن ډی سی ته، او د ترامپ او بایدن د ټاکنیس کمپاین په حاله په اکلبا سمیع الله جلال زینا ورو ته تاسو خډه ډیره زیاته مننه کوم. د تیر شنبې په ورځ په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د برید وروسته د جو بایدن د سیاسي راتلونکي په اړه بحثونه تر ډیره خاموشه شوي دي. ترامپ د دوشنبې په ورځ د جمهور غوښتونکو په ملي کانګرا کې راڅرګند شو او د خپل ټاکنیز ټکټ مرستیالې وټاکه. د جمهور ریاست د ټاکنو په دې ناڅرګنده مرحله کې بایدن هم نن سه شنبې د یو کمپاینی غونډې لپاره تیاری نیولې ده. د خبر نور حال سمیع الله جلالزین اخلم چې د کانګرس ماڼۍ لمخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزین صاحب، بایدن چیرته ده او په کومو انتخاباتي پروګرامونو بوخت ده؟
شکیب، دیموکرات ولسمشر جو بایدن پرون مخام د نیوادا ایالت لاس ویګاس ته ورسید او د نن سه شنبه او سبا چهار شنبه د حکومت د پروګرامونو په اساس په یو لړغوندو سربیره په کمپاینی غوندو کې ګډون کوي او غنی ویناوې لري. که څه هم جو بایدن پر پخوانی ولسمشر لبري دروست خپل کمپاینی غونډې او همدارنګ په ټلویزیونونو باندې د ټاکنو په ارتباط اعلانونه هم وځندول، اما د ویلې دي چې غواړي په نیوادا کې د مهالویش سره سم خپل غونډې او مهالویش پر مخبوزي. ټاکل شوی دی چې بایدن سبا د نور غونډو ترڅنګ د مدني حقوقو په تړاو په یوه غونډه کې چې د مدني حقوقو ملاتړ به وي وینا وکړي. جو بایدن نیوادا ته تر سفر مخکې د ان بی سی ټلویزیون سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې د خپل حادثو او خپل صحت په اړه بحث کړی دی. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي دی د امنیت چې زور دی او د ترامپ سره تفاوت یوازې درې کاله دی، خو بایدن ویلي دی چې د ذهني حالت ډیر ښه دی. بایدن په دې مرکه کې ویلي دی چې د په تیرو درې نیمو کلونو کې د امریکا د نورو جمهورو رئیسانو په پرتله ډیر زیات کار کړی او د هیل او توقع دا چې د همدې کارونو په اساس د پاړه قضاوت وشي. بایدن دا هم ویلي دی چې دی خدای او د خپل ویناو د پاړه ټیلی پرامټر یا د سکرین په مخ د ویناو د پاړه سکرین ته ضرورت نه لري او دی کولی شي چې پښتنو ته ځواب ووایي. د ناتو د غونډې په پای کې خپل خبری کانفرنس یې شروع کړ، ویل چې د یو ساعت د پاړه ودرید او ګڼو پښتنو ته ځوابونه وویل. دا سیال کې چې جمهور غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په ملواکی کې د خپل ګوند په ملي کانګره کې راڅرګند شو، د جمهور ریاست د دوو عمده کمپاینونو ترمنځ شدید اختلافات له انرژي څخه په ډکو او توندو صحنو لا څرګند شو.
تر ټولو غوره جمهور رئیس هغه ډونالد جی ترامپ دی.
بلخوا اوسنی دیموکرات ولسمشر جو بایدن د تیرې شنبه په ورځ پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د برید وروسته له امریکایانو وغوښتل چې په سیاسي بحثونو کې احساسات کم کړي. بایدن د دوشنبه په ورځ له ان بی سی سره په خبرو کې وویل د لا هم د ترامپ سره ژور اختلاف لري او ترامپ او د غوند په پاراونکي او کرکر رامنځته کوونکي شکل ناراضایتي رامنځته کوي. له بایدن څخه پوښتنه وشوه چې آیا برید به د جمهور ریاست د سیالیو مسیر بدل کړي.
زه نه پوهېږم او تاسو هم نه پوهېږئ.
خو داسې معلومیږي چې پر ترامپ برید وروستی سیاسي جنجال حل کړی، هغه ملي بحث چې آیا بایدن په مناظره کې په کمزوري شکل تر راڅرګندېدو وروسته له سیالۍ ګوښه شي که نه.
زه هیله من یم چې جو بایدن له طوفان څخه تیر شوی وي او دا پوښتنه نوره نه وي چې آیا هغه له سیالۍ څخه ووځي که نه. خو نوموړی باید ښه وځلېږي.
ترامپ له برید وروسته د دوشنبه په ورځ راڅرګند شو او پراخ هرکلی ورڅخه وشو. د هغه پلویانو د مبارزې شعارونه ورکول، خو بایدن
پر ترامپ انتقاد وکړ.
وګورې زه هغه کس نه یم چې ویلی مې وي غواړم له لومړۍ ورځې څخه دیکتاتور ووسم. هغه کس نه یم چې د ټاکنو د نتایجو پایلې ونه منم. زه هغه کس نه یم چې ویلی مې وي د دوه ټاکنو پایلې به نه منم.
پر ترامپ لبري دروسته دواړو کاندیدانو د یووالي غږ کړی، خو شنون کې وایي دا کلمه ممکن هغه معنا ورنکړي چې تاسو فکر کوئ.
They're both calling for unity.
دواړه د یووالي غږ کوي، خو زه فکر کوم چې د مفکورې په لحاظ د هغوی تفاوتونه بنیادی دي او دا هغه څه دي چې فکر کوم مشکل له منځه وړلای شي. هغوی غوښتنه کوي، خو زه فکر کوم ګوندي توب ممکن ظاهري وي.
په داسې حال کې چې ترامپ او بایدن د دغه سختي او له احساساتو د ډکې سیالۍ پای ته نږدې شوي او د بریا تفاوت هم ډیر کم معلومیږي، نور څه کیږي په دې تر اوسه هیڅوک نه پوهیږي. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا امنیتي ادارې وایي چې د وسکانسن په ملواکي ښار کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د ملي کنوانسیون د امنیتي تدابیرو په اړه پوره ډاډ لري. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د شنبې په ورځ د امریکا پر پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډزې وشوې. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال آرش عرب اسدی د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ټاکنیز کمپاین وایي چې هغه اوس خده. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ټرمپ د شنبې د ورځې برید د هغه د وژلو هڅه بللې. ټرمپ وایي چې مرمۍ یې د ښې غوږ نه تېره شوې ده. برید کوونکي د ای آر ډوله ټوپک کارولی و. د ټوپک په متحده ایالاتو کې په څو ډله ایزو وژنو کې کارول شوی دی. اف بی آی شل کلن تامس میت کروکس په ټرمپ د برید کوونکي په توګه پیژندلی او خفیه محافظینو اداره وایي چې برید کوونکي د غونډې د ساحې بیرون په ځوابي ډزو کې وژلی دی.
At President Biden's direction.
د پیښې ته په دغه ولسمشر بایدن په لارښوونه په خپلواک توګه بیا کتنه وشي. یو دا چې د برید نه د مخکې او وروسته به د استخباراتي خدماتو او نورو قانون پلي کولو کړنې وپلټل شي تر څو د دې ډار ترلاسه کولو لپاره اړین سمدستي او اوږدمهاله اصلاحي اقدامات په ګوته کړي چې د ملي مشرانو د ساتنې ماموریت ناکامه نه شي او د دوی امنیت په خورا اغیزمنه توګه وساتل شي.
سپینه ماڼۍ وایي بایدن د ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړي او وروسته ولسمشر ملت ته وینا وکړه. ولسمشر بایدن د ملت نه د یووالي غوښتنه وکړه او د جنوري شپږمې د پیښې برسېری سیاسي تشدد وغندو. په عین حال کې استخباراتي چارواکي په پنسلوینیا کې د رزروسته د امنیت د ساتلو په برخه کې د خپلې وړتیا په اړه پوښتنو ته ځواب وایي.
موږ د دې غونډې لپاره د امنیتي تدابیرو نه مطمئن یو او موږ د تګ لپاره چمتو یو. دا د اتلسو میاشتو پروسه وه. موږ د اتلسو میاشتو راهیسې په ګډه کار کړی تر څو د دې کنونسیون د امنیت د ټولو اړخونو لپاره عملیاتي امنیتي پلانونه جوړ کړو.
د ملواکي خاروال کیولر جانسن وایي چې د دې اتلس میاشتنۍ پروسې نه مطمئن دی او زیاتې کړه چې ځایي لومړی ځواب ویونکي او همدارنګه د دولت قانون پلي کوونکي د جمهوري غوښتونکو ګوند د کنوانسیون د امنیت ساتنې لپاره تیار دي. په عین حال کې په امریکا کې رسنیو په پنسلوینیا کې د اف بی آی کارکوونکي وښول چې د مشکوک برید کوونکي تامس کروس کور ته ورغلي او تلاشي کوي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې هغه په ټرمپ پولیټیسي کړي. دا و د آرش عرب اسدی د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسف سی، امریکا غږ.
په څو شیبو کې د پاکستان پر امنیتي حالاتو غږیږو، خو اوس یو لنډه د مخلو. دیا هم خراغلاس د پاکستان پاوز وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاوز په یو مرکز باندې په موټر بم او وسلوال برید کې اته سرتیری وژل شوې دي. پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ ویلي چې ټول هغه وسلوالي وژلي چې ډله ایز برید کې ګډون درلود. د خیبر پختونخوا په بنو کې دغه برید شندولو اته لس ساعته وخت ونیو. د پاکستان د پاوز په یو اعلامیه کې راغلي چې لمړی یو ځانمرګي د چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر د پوځي مرکز د دیوال سره وجنګاوه چې د کابل اته سرتیری وژل شو. سری طالبانو یو جلا ډله چې مشري ګل بهادر کوي د برید مسؤلیت منلای ده. د پاوس په ځوابي دزو کې ټول وسلوال وژل شوی دي.
پرینا د سرګارې و د ارمی دا جګړه لګیا دو او یې د لاس منټه کې دي چې لسکي حالات کنټرول شل او ټول اسپا دا دزینا و دا حالات من ډیر خراب دي. ویس داس ایسو پچین کروری لٹکی جوڑا شوا فوروڈین آر صاحبان دے
دم دی خبر په دوام پروسته یو کې په پاکستان په خاص ډول خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوې دي. د بریدونو زیات مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلای دي. پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو ملګری بولي خو د طالبانو حکومت دایدانه مني. د بنو پر پوزي مرکز د پرونی برید په اړه مو د بحث لپاره په خیبر پختونخوا کې د ملي اوابي ګوند ایالتي مشر نصر الله خان زیر را بلل ده. جناب زیر صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان پاو ستاسو په نظر ولې نه دی توانېدلی چې د پاکستانی طالبانو د بریدونو مخه ونیسي؟
یو تصدیق کول غواړم، زه د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د جنوبي پښتونخوا دوبای صدر يم، نصر الله خان زیری. خبره دا ده چې ډیره مننه. خبره دا ده چې پاکستانی فوج هم دا حالت جوړ کړ او دا حالت د دې پخپله د دې کومه پالیسی ده، دا هغه پالیسی په نتیجه کې تاسو ولیدل چې هم دغه ترهګر پخپلا چې دا په افغانستان کې وو بیا دوی ولاړه د افغانستان څخه راوسته او نن ټول خیبر پښتونخوا په بل معنا دې ترهګرو ته حواله ده. نن په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص او په ټوله پښتونخوا کې بالعموم دا حکومت داغه د ادارو یو قسم عملداری نستا، هغه په انګریزي کې وای ریټ اف د ګورنمنت هغه مکمل ختم شوی دی. تاسو وینئ چې د دوی چاونیانې هغه نه دی محفوظه، د دوی ودانیانې نه دی محفوظه او عام خلک چې دی هغه خودی اسم دغه کړی دی چې هغه مش خدای ته سپارلی دی. نو دا اصل کې د دې مملکت اغه پالیسی دا چې دا یو سکیورټی سټیټ دی تر هغه وخت پوري چې دوی خپل پالیسی
نو دا رقم سکیورټی
پالیسی بدل کړی نه
امنیتی دولت د یا سکیورټی سټیټ د چې په خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې بریدونه زیات کیږي یا خو ته په نور سیمو کې به امنیت ده. نو پښتنه اوس د خلکو او د ول سره دا ده چې ولې یو سیمه یا د یو سیمې خلک د ترهګری قربانیان دي.
ګوره دا خبره دا ده چې دا خلک دوی راوستل هم هغه علاقو ته چې منځنۍ پښتونخوا یا هغه ته نجدې کمی علاقې دی لکه بنو
شارا وستل. زره صاحب شارا وستل د چیش لپاره وستل څنګه امکان لري چې د پاکستان حکومت داخله غواړي
چې په 15 اگست 2021 په افغانستان کې یو جمهوریت حکومت او هغه جمهوریت حکومت لمنځه یوړ او دا په خپل د پاکستان په خوانه صدر اعظم عمران خان هغه په خپل تسلیمي او 13 ورځ د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې دا خلک موږ راوستل او دا موږ لویې غلطي وکړه. نو دوی چې راوستل نن هغه مکمل دا ټوله اداره امنن د هغوی په حواله ده، ستاسو حکومت نسته.
ستاسو خبره دا ده چې طالبانو نه بلکې د پاکستان حکومت جمهوریت نسکور کړ؟
زه دا وایم چې کومه د دوحه مذاکرات وشو د دې مذاکراتو اغه مذاکرات یو خواته دوی اغه عمل وکي چې دوی ورله طالبان ور وستل او دا ډاکټر اشرف غنی یو حکومت یو پارلمان یو جمهوریت حکومت د افغانستان ادارې دای د منځ یوړ او اغه تراګر چې د افغانستان د پولیچرخي په جیل کې وو اغه ټول رای لکړ
دا پاکستان صدر اعظم تسلیم په دې کار سره ستاسو په نظر پاکستان ګټه وکړه که زیان؟ لنډ جواب لته.
پاکستان خو زیان وکړه، د دوی خدا خیال چې دا خلک به موږ راولو د خپلو مقاصدو لپاره به استعمال کړو. نن دا تراګر نن دا د ټوله سیمه نیولې ده. نن دا تراګر د پاکستان حکومت هلته هیڅ قسم عملداری نشته. نن دلته په دې ټوله سیمه کې چې د صوبې وزیر اعلی وایي چې زه ترهګرو ته بته ورکوم ټیکس ورکوم نو د دې څخه زیاته خبره کومه کېده
راشو بیرته امنیتی باسته د چیرونو او امنیت په نوم یوې ادارې ویلي چې اپریل می او جون میاشتو کې په پاکستان کې 200 سلويخ بریدونه شوي چې 380 کسان پکې وژل شوي دي په 13 دریو میاشتو کې څونه 200 سلويخ بریدونه شوي دي تا خو په یو هیات کې ډیر لوی شمیر ده 380 تن هم وژل شوي دي کله پاکستان پاوز دغه بریدونه مخه نشنی ولا په خپل په سیمه کې پښتانه ولسی خلک څه کولای شي
ګوره ولسی خلک خو دې ټول به تاسو پاکړه ولسی خلک خو ټول بار کړه ولس خلاف خو ټول هغه ولسی قوتونه هغه ووژل افنزل سوا لوی لوی مشران چې دی هغه شهیدان کړه اویا سره پرستانه شهیدان کړه نن په ټوله سیمه کې عام ولسی وګړي هیڅم نشي کولای
ډیر زیاته مننه کوم جناب زیر سي چې په دې خبرونه کې مو برخه واخستله د پروګرام وخت کم ده اما تاسو نه بیا هم ډیر زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ
مننه
د طالبانو حکومت نن سه شنبه په کابل او ځینو نورو خارونو کې د عاشورا په ورځ مخابراتي شبکې بندې کړې وي او یو لړ نور سخت تدابیر نیولې وو. د طالبانو امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې چې زیات شمېر رسیدونکي شیعاګان دي د نورو ورځو په پرتله د عاشورا په ورځ زیات امنیتي تدابیر نیولې وو او ځینې لارې او کوڅې هم تړلې وي. همداشان د مخابراتو وزارت د ګرځنده ټلیفوني شبکو فعالیتونه هم ځندولي چې خلک د اړیکو د نیولو په برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. د طالبانو حکومت څو کال هم په کابل کې د جمعه او تاکي خانو بهر د ماتم د غونډو د جوړول په غډون د محرم د ماتم کوونکو په مراسم باندې یو لړ محدودیتونه لګولي وو. همداشان د محرم الحرام میاشتې د پایل رئیس د طالبانو امنیتي ساتونکو له ماتم کوونکو غوښتي چې د محرم اړوند مراسم د یوازې د جمعتونو او تاکي خانو دننه تر سره کړي.
این سال یک کما گوری دیگه بدر است که قیداد است که بدر گفتن تق نزنن و شا بدر است که دستور امر به معروف یاز دیگه کدام بدر است که از ادارای داخلای تکه یا گفته بزنین داخلای تکه را چیزی نگفته فعلا.
پننګرهار کې ننګرهار ولایت کې سخت وروختونو او توپانونو په لزګونه کسان مړ کړي او بشمیر مالی زیانونه اړولې دي. په سیمه کې چارواکي ویلي چې کېدای شي د مړو او ټپیانو شمیر لا پسې زیات شي.
په ننګرهار ولایت کې تیر ورځ د سخت اوروختونو او توپانونو یوې چپې په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نورې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله 308 تنه ټپیان او د 30 کسانو مړی د ننګرهار سیمه ییز روغتون او د بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته راوړل شوی او لا هم ټپیانو راوړل جریان لري.
سرکوټ ولسوالۍ کې چې دا اوس حمزوی روغتون ته راوړل شوی دی اتیش نهوی شهیدان دی او تقریبا 200 پوری دا زخمیان دی. دا خو ابتدایي ارقام
دا راپورټونه لمخې زیات ځانی او مالی زیانونه د ننګرهار ولایت د سر رود بی سودو او د بټی کوټ په ولسوالۍ کې خلکو ته رسیدلی دي. د ننګرهار ولایت د سر رود په ولسوالۍ کې د یو کور د چت د غورځیدلو لکبله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوی دي.
پرون په دغه ځای کې چې د بادو غلې په وزو باران ورسره نو بلته چې باران شروع شو نو دا محمد چې کوم دی دا په د خلکو باندې راغورځدل دي او د کور کې 15 نفره فامیلو نو دې کې و نفر مړ دي.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې د کونړ په ولایت کې هم سخت بارانونو 15 تنه مړه کړي دي. د هیواد ځینو نورو برخو څخه هم د باران لکبل د ځانی تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي.
کره د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې په دوبی کې مونسون فعال کیږي او د مونسون سپه له هندوستان شروع کیږي او د افغانستان د په ختیځ ولایتونو کې په دریو میاشتو کې فعال وي. دا مونسون سپه د چټک اورښتونو سبب ګرځي او مهم توپانونه رامنځته کیږي. دا توپان چې پرون رامنځته شو هم د هغه د اتموسفیری فشار د لوړ فشار په کابل ساحه کې او ټیټ فشار د پاکستان لاهور په سیمو کې رامنځته شو چې دا په خپل ذات کې بې ساری وو. دا داسې توپانونه کېدای شي چې په راتلونکي کې نورو ختیځ ولایتونو کې هم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ورځو کې به هم د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا او خوست په ګډون په 10 ولایتونو کې تندر بارانونه او سیلابونو خطر شتون لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدل ته پای ته رسیدي. تاسو لمالتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. او تاسو غواړم کده د خبرونه مطلب غواړی په ویډیو کې وګورئ نو د امریکا ټولنیزو رسنیو ته مراجعه وکړئ. اوس د ری خبرونه پیلېږي، ماته اجازه راکړئ. دوه خدای پامان.